라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالو فرکلای کو. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی لسمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 13 یا وروستۍ ورځې سره برابره ده. یعنی دا سهارنی خبری مجله د 2014 کال وروستۍ خبری مجله ده چې تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونې په راپورونو کې به په افغانستان کې د روسیې د نوي سفیر له څرګندونو خبر شي چې وایي هیواد یې له افغانستان سره هر راز مرستو ته چمتو دی. په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو د کتنې له جزئیاتو به هم خبر شي. خو لومړی خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو د وکیلانو دوهمه غونډه نن بیا په اسلام آباد کې جوړیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې ملي پروژې باید په ښه کیفیت جوړې شي او څارنه پرې وشي. او د اوکراین صدراعظم ویلي له دې هېواده جلا شوې کریمیا سیمه به آخر بیرته د اوکراین یوه برخه شي خو نه په نږدې راتلونکي کې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د روسیې نوی سفیر وایي هیواد له افغانستان سره هر راز مرستو ته چمتو دی. الکساندر مانتیتسکی دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې په یو راپور کې لرو. نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو د ګډ کنفرانس دوهمه ورځ ده. د دې کنفرانس هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړ شي. په دې کانفرنس کې په پرونۍ غونډه کې لسګونو کسانو ګډون کړی و چې پکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز هم حاضر و. په دې کانفرنس کې د افغانستان په استازیتوب 60 کسانو چې ډیری یې د ملي شورا غړي دي برخه اخیستې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان لوی او ملي پروژې باید په ښه ډول پرمخ ولاړې شي او څارنه یې هم باید په جدي ډول وشي. ولسمشر غنی دا خبرې د افغانستان د فوایدامې وزارت له چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی غنی وویل چې د فوایدامې وزارت باید زیربنایي پروژو ته چې پکې د سرګونو جوړولو پروژې هم شامل دي ډېره ښه پاملرنه وکړي او په تیره کیفیت په پام کې ونیسي.
چې یو واضح استاندرد موجود دی چې ټول په پسته دی نه پوس په راتلون کې شپږ میاستو کې موږ باید یو ملي زیربنا پروګرام باندې واضح توګه راسو او دا د اقتصادي نظر نه باید طبقه بندي سي.
ولسمشر غنی وویل چې د فوایدامې وزارت په سلو کې نوي کارکونکي باید په تخنیکی برخه کې او پاتې لاس یې په اداري برخو کې وروزل شي او کار وکړي. د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو کمیټې یو غړي چې د ډیموکرات ګوند غړی هم دی ویلي چې د دسمبر په 16 نیټه د ازادۍ راډیو د ازري څنګ پر دفتر د څارنوالانو ورننوتل او له کارکونکو پوښتنې ګرویګنې د سخت اندېښمن کړی. د نیویارک استازي الیټ انګل پرون په یو بیان کې د آذربایجان له چارواکو غوښتل چې د ازادۍ راډیو د ازري څنګ کارکونکي بیرته کار پیلولو ته پرېږدي او د دې راډیو کارکونکي دي نور نو نه ځوروي. د یادونې وړ ده چې څارنوالان د دسمبر په 16 نیټه په باکو کې د ازادۍ راډیو د ازري څانګې چې د راډیو ازادلیک په نامه پیژندل کیږي پر دفتر په زور ورننوتل، اسناد، کمپیوټرونه او نور سامان یې ضبط کړل. د راډیو 12 کارکونکي د دسمبر په 28 او 28 نیټه د تحقیقاتو لپاره ونیول شول. دوی وروسته له هغه خوشې شول چې د څېړنو په اړه د خبرو نه کولو پر موافقه لیکونو یې لاسلیک وکړ. له دې وروسته څارنوالانو د ازادۍ راډیو نور اوسنی او پخوانی کارکونکي هم د پوښتنو لپاره وروغوښتل. د موسم په نوم سازمان په ایران کې د بشري حقونو نړیوال کمپاین ته په یو راپور کې د ایران د جنوب ختیځ ښار کرمان په زندان کې د لسګونو کسانو د اعدام خبر ورکړی. د سازمان چې پرون یې یو اعلامیه خپره کړه ویلي دي چې له اګوست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 33 بندیان د کرمان په زندان کې اعدام شوي او چارواکو د هغو د اعدام په اړه رسنیو ته خبر نه دی ورکړی. په ایران کې د بشري حقونو د نړیوال کمپاین د راپور له مخې له یو کس پرته نور ټول کسان له مخدرو موادو سره د اړوندو جرایمو په تور اعدام شوي دي. مخکې ګڼ شمېر افغانان هم د ورته جرایمو په تور په ایران کې اعدام شوي وو، خو په ایران کې د بشري حقونو د نړیوال کمپاین په راپور کې یوازې د اعدام د قربانیانو نومونه راغلي او د هغو د تابعیت په اړه سندی ویل شوی. د اوکراین صدر اعظم وایي د روسیې لخوا جلا شوی د کریمیا ټاپو وزمه به یو ورځ بیرته د اوکراین یو برخه شي، خو د دهم وویل چې د دې کار امکان په ډیره نږدې راتلونکي کې نه لیدل کیږي. کریمیا د مارچ په میاشت کې د روسیې د فدراسیون سره زمیمه کړای شو. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک پرون د کال پای ته رسیدو په غونډه کې وویل که د اوکراین اوسنی نسل کریمیا بیرته د کیف تر کنټرول لاندې نه کړي، زموږ زامن او لمسی به دا کار وکړي. یاتسینیوک زیاته کړه چې دا پوښتنه چې کیف به په څه ډول کریمیا بیرته د کیف تر کنټرول لاندې راولي یوه اسانه او ساده پوښتنه نه ده. د اوکراین صدر اعظم وویل په 2014 میلادي کال کې د کیف او مسکو ترمنځ تجارتي اړیکې په 50 کم شوي او د پوینا روسیا به په نږدې راتلونکي کې د اوکراین تر ټولو لوی د سوداګرۍ ملګری پاتې نشي.
د هم د افغانستان د زنستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به آسماني موریت وي د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه منفي 15، په هرات کې به آسمان صاف وي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 1، په مزار شریف کې به آسمان مر وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 6، او په جلال آباد کې به آسماني موریت وي د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 4.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجله په دوام کې راپورونه خبرو. په افغانستان کې د روسیې سفیر له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل هیواد له افغانستان سره هر راز مرستو ته چمتو دی. په دې اړه مو د چارواکو نظر هم اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فواید عامه وزارت ته ولاړ او هلته د کار له جریان څخه د کتنې پر مهال په وینا کې د پروژو پر کیفیت او پر هغو د څارنې اهمیت په ګوته کړ.
پراتون کې شپږ میاستو کې موږ باید یو ملی زیربنا پروگرام باندې واضح توګه راسو او دا باید طبقه بندي سي.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو د غړو غونډه چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړول دي پرون پیل شو او نن هم دوام کوي. د کونړ له والی سره مو د دانګام او شاوخوا ولسوالیو د امنیت په اړه خبرې کړې.
بعضي اساس ځایونه چې طالبان نیولي لکه ایوبان او زمان پوستا او د کار کوټ سره او دغه بازي پوسټي هغه زمنګ امنیتي ارګون نیولې.
د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي نور موضوعات هم لرو. په افغانستان کې د روسیې نوی سفیر الکساندر منتیتسکی وایي هیواد له افغانستان سره هر راز مرستو ته چمتو دی. منتیتسکی دا څرګندونه له ازادي رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې کړې دي. په دې اړه مو له حکومتي چارواکو څخه پوښتلي. هغه وایي چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د هر هیواد مرستو بې قاعده او شرطه هرکلی کوي. قاسم سولمل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سم روسیې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو د لا تجهیز او پیاوړتیا لپاره به د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. په کابل کې د روسیې نوی سفیر لازادې لډو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې روسیې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه پوځي برخو کې مرستو ته ژمنه ده. الکساندر منیتسکی وویل روسیې له تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکې ده.
Russia is going to provide any assistance to Afghanistan.
دوی روسیه له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. موږ د خپلواک سولیز او له تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي یو. له همدې امله موږ غواړو چې افغانستان ته پوځي مرستې برابرې کړو. نوموړی همداراز ویل روسیا نه یوازې دا چې افغان حکومت ته د سپکو وسلو سپارلو ته چمتووالی لري، بلکې غواړي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هم سلګونه افغان ځواکونه وروزي. خو ښاغلی مانیتیسکي ویل دوی د دې هدف لپاره د افغان او روسي چارواکو له لورې د پوځي اکمالاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو انتظار باسي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم له افغانستان سره په پوځي برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ له چمتووالي خبره کړې وه. د کابلوف په وینا روسیه به هیڅکله افغانستان ته ځواکونه ونستوي. دی وایي افغان پوځیان دا مهال کافي وسلې لري، خو دغه راز زیاتوي چې شای په راتلونکي کې پوځي اکمالاتو ته اړتیا پیدا کړي. د یادونې دی چې افغان پوځ په تیرو څو لسیزو کې د روسیې سخت وسلو څخه ګټه اخیستله، او دا مهال هم د شوروي اتحاد له وخت زیات شمېر وسلې په دغه هیواد کې شته. په همدې حال کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پوځي مرستو ته اړ دی. محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه درنو وسلو ته اړتیا لري، او هر هیواد چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو دوی به هرکلی وکړي. شغل سالنگی وی هر ډول بې قید و شرط مرستې چې کوم څوک کوي موږ یې منو. له تروریزم سره مبارزه زموږ د فکر او پروګرام یو برخه ده. طبعاً موږ په یو داسې وضعیت کې یو چې درنو وسلو ته ضرورت لرو. شغل سالنگی زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې په تیرو دیارلسو کلونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړه، خو په خبره دغه ځواکونه لا هم مرستو ته اړ دي. ځینې کارپوهان وایي له افغانستان سره د روسیې ملکي او پوځي مرستې به بې ګټې نه وي، خو په دې برخه کې د دقت سپارښتنه کوي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د روسیې د نوي سفیر الکساندر مانتیسکي د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي هیواد له افغانستان سره هر راز مرستو ته چمتو دی. روسیې له دې مخکې هم له افغانستان سره مرستې کړې دي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر دې حده وړاندې لاړل چې په 1900 لسیزه کې د روسیې پوځي ځواکونه چې په حقیقت کې هغه وخت روسیا د شوروي اتحاد تر ټولو ستر او مرکزي هیواد و او تصمیم نیونکی هیواد و، افغانستان ته ولاړل او اوږده جګړه یې په افغانستان کې پیل کړه چې عواقب یې تر نن ورځې پورې هم روان دي. د پاکستان او افغانستان د پارلمان د غړو ترمنځ پرون خبرې پیل شوې. دا کانفرنس د افغانستان د مشرانو او ولسی جرګې د دفاعي کمیټې او د پاکستان په سنا کې د افغانستان د ملګرتوب د ډلې لخوا جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د پاکستان د پارلمان د غړو ترڅنګ د دې هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم برخه اخیستې ده. ملالې بشیر په دې اړه د راپور برابر کړی.
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی پارلمان د غړیو ترمنځ د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو په مقصد یو کانفرنس جوړ شوی دی. پرون د دې کانفرنس لمړی ورځ وه. په دې کانفرنس کې له افغان لوري د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې شلکسیز پلاوی برخه اخلي. په دې کانفرنس کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې د غړیو سره سره نورې هغه ډلې هم برخه اخلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شورو اړیکو د ودې لپاره کار کوي. دا پلاوی د یک شنبه په ورځ له افغانستان پاکستان ته رسیدلې دي. د کانفرنس ګډونوال په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د شکولو په اړه خبرې کوي. پاکستانی سناتور افراسیاب خټک چې په دې کانفرنس کې برخه اخیستې و ازادي رادیو ته په دې اړه وویل چې د کانفرنس لومړی ورځ ډیر په بریالیتوب پای ته ورسېده.
په پارلمان نه باید د حکومتونو باندې نظر وکړي او حکومتونو ته مجبور کړي چې هغه په خپلو سیاستونو کې چې په خوا کم کمیشنو کډواله او هغه لري کې او باید داسې ګامونه اوچت کړي چې یو بل ته قناعت ورکړي چې واقعا موږ
دی. وای په دې کانفرنس کې ډېرې ګټورې خبرې وسوې. د شاغلی خټک په وینا د کانفرنس ګډونوالو زیاته کړه چې باید په اخلاص آزاد او واضح توګه له یو بل سره خبرې وکړي. د شاغلی خټک په وینا د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو پر دې موافقه وکړه چې پخوا چې کومې اشتباهې سوي دي هغه باید په راتلونکي کې تکرار نشي. څېړونکي وایي چې له ډېره وخته د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط په عمومي توګه د بې اعتمادۍ پر بنسټ ولاړ دي. افغانستان پر پاکستان تورونه لګوي چې دغه هیواد نه یوازې د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي تر څو په افغانستان کې ترورستي حمله وکړي، بلکې په خپل هیواد کې حقانی شبکې او افغان طالبانو ته خوندي ځایونه هم ورکړي دي. بل خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات ټینګولو پلوي کوي. د څېړونکو په وینا له افغانستان سره ښه روابط د اقتصادي او امنیتي لحاظ د پاکستان په خپل ګټه دي. د پاکستان او افغانستان د شورو روابط په اړه هغه وخت هیلی زیات سوی چې د افغانستان نوی ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ولاړ او هلته د دې هیواد د صدر اعظم د پوځ لمشر او سیاسي ډلو لمشرانو سره وکتل. دا به له وخت سره څرګندېږي چې داس کانفرنسونه به د افغانستان او پاکستان د روابطو د ښه کولو په لړ کې څومره ګټور ګام وي.
د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د خبرونو لنډیز تر بولم. په افغانستان کې د روسیې نوی سفیر الکساندر منتیتسکی وایي چې هیواد له افغانستان سره هر راز مرستو ته چمتو دی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو د ګډ کانفرنس دوهمه ورځ ده. د دې کانفرنس هدف چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو ښه کول او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد رامنځته کول بلل شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان لوی او ملي پروژې باید په ښه ډول پر مخ یوړل شي او څارنه هم په جدي ډول وشي. ولسمشر غنی دا څرګندونه د افغانستان د فوایدامه وزارت له چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړي. د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو چارو کمیټې یو غړي چې د دیموکرات ګوند غړی هم دی ویلي چې د دسمبر په 26مه نیټه د ازادي رادیو د ازري څنګه په دفتر د څارنوالانو ورننوتل او له کارکونکو یې پوښتنې ګرویګنو دای سخت اندېښمن کړی. د موسوم په نوم سازمان په ایران کې د بشري حقوقو نړیوال کمپاین ته په یو راپور کې د ایران د جنوب ختیځ کرمان ښار په زندان کې د لسګونو کسانو د اعدام خبر ورکړی. او د اوکراین صدر اعظم وایي د روسیې لخوا جلا شوی د کریمیا ټاپو وزمه به یو ورځ بیرته د اوکراین یو برخه شي، خو ده د هم ویل چې د دې کار امکان به په ډیره نږدې راتلونکي کې نه وي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فرشته جلال زید لویدیس ورسپانې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پانو کې څه خبره کړي.
وال سټریټ جرنال په خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا د پوځي ماموریت له بشپړېدو سره هم په افغانستان کې جنگ په شدت دوام لري یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې سرج تر ټولو خونړی کال و، ځکه چې 15,400 افغان اسکر پکې ووژل سول. دا شمیر په تیرو 14 کلونو کې د ټولو ائتلافي ځواکونو د تلفاتو دوه برابر دی. روسپانه زیاتوي چې د دې تلفاتو د زیاتېدو یو اصلي دلیل دا دی چې افغان ځواکونه په پیاده عملیاتو کې زیات برخه اخلي او وسلوالو طالبانو په کورونو کې له جوړو شویو لاسي بمونو کار اخیستل زیات کړی دي. د روسپانې په لیکنه سره لدې چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر حملو زیات تمرکز کړی، خدا په دې معنا نه ده چې د دې هیواد په نورو برخو کې کراري و. ورسپانه د افغان چارواکو او د سیاسي څارونکو په حواله لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو او د جمهور رئیس په توګه د محمد اشرف غنی له ټاکل کېدو درې میاشتې تیرې سوي دي، خو کابینه لا نه ده څرګنده او وسلوال طالبان له دغې رواني بې ثباتۍ څخه کار اخلي او حتی ځینې سیمې یې برته نیولې دي. وال سټریټ جرنال لیکي زیات شمیر بهرنیان او افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره باید له طالبانو سره د سولې پروګرام پیاوړی شي، خو وسلوالو طالبانو له مذاکرو سره د علاقمندۍ هیڅ کومه علامه نه ده څرګنده کړې. د ورسپانې په باور په اوس مهال کې د افغانستان د حکومت لپاره تر ټولو اساسي کار دا دی چې د امنیتي ځواکونو تلفات یې کم سي، ځکه د تلفاتو له داسې لوړ شمیر سره د پوځي عملیاتو جاري ساتل امکان نه لري. د برېټانیا چاپ ګارډین ورسپانې هم تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو له اعلان سره وسلوالو طالبانو بری اعلان کړ مقاله خپره کړې ده. ګارډین لیکي زبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویاند وایي مطبوعاتو ته وویل چې ناټو په ناکامۍ خپل بیرغ ورغونډ کړ او له افغانستانه وځي، خو د ورسپانې په لیکنه امریکا او متحدین یې باور لري چې د افغانستان ملي اردو او پولیس د وسلوالو طالبانو د مخنیوي توان لري او طالبان نه دي توانېدلي چې د خپلو فعالیتونو له پراخولو سره زیاتې سیمې ونیسي. ګارډین زیاتوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت ته د افغانستان د سرحدونو ساتل او د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو مخنیوي پر بلې هرې مسئلې اولویت لري.
او کچیری په دې ارتباط بیړنۍ اقدام ونشي او د خلکو باور خپل نشي، د امنیت د لا خرابېدو او د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوی به اسان کار نه وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي او سترو پروژو کنټرول او مدیریت باید پیاوړی شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د فواید عامې وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان د مهال د لویو پروژو په پلي کېدو کې د سټنډرډونو موجودیت ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان په یو راپور کې له کابله راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د سترو پروژو څارنه کمزوري وبلله او ټینګار یې وکړ چې ټولې سترې پروژې باید کنټرول شي او د هغوی د څرنګوالي اونیز، میاشتنی او کلنی راپور دې د ته پخپله ورکړل سي. ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ د فایدامي وزارت چارې له نږدې وارزولې او وی ویل چې یاد وزارت باید د پروژو او د هغوی د مالی سرچینو مدیریت رامنځته کړي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د پروژو د څارنې له لارې باید د سړک جوړونې بیه راټیټه او کیفیت یې لوړ شي، ځکه د ده په وینا افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د لوړو بیو وس نه لري.
چې یو واضح ستاندرد موجود دی چې ټول په پسته دی نه پوس مواد ساختمانی باید تعریف شي. په راتلونکي شپږ میاشتو کې موږ باید یو ملي زیربنا پروګرام باندې په واضح توګه راسو او دا د اقتصادي نظر نه باید طبقه بندي شي.
هغه زیاته کړه چې یاد وزارت باید نوي پسلو کې تخنیکی او لس پسلو کې اداري ووسی ترڅو اصلي تخنیکی دنده په ګټور ډول تر سره کړای شي. ولسمشر د فایدامي په وزارت کې موجوده ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې وویل له بده مرغه په تیرو دیارلسو کلونو کې د انجینري پر بنیادي ظرفیتونو چې د سړکونو د ساتنې او څارنې او د پروژو د مدیریت په برخه کې ورته اړتیا ده کار نه دی شوی. افغان ولسمشر وویل چې افغانستان باید دغه کلیدي وزارت له لارې ثروت ترلاسه کړي چې د دغه کار لپاره د سړک جوړونې د څرګندو سټانډرډونو موجودیت ته اړتیا ده. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې افغانستان باید د پروژو د پلان جوړونې، ډیزاین او عملي کولو په برخه کې پر نورو باندې له اتکا څخه راووزي.
کارګر ورونه ته مې وړاندیز دا دی چې د راتلونکي لپاره یو واضح کاري چوکاټ رامنځته کړي. په هغه چوکاټ کې بیلابیل کارونه شته لکه ګیلکاري او داسې نور. دوی ته په اصولي توګه کارونه وسنجول شي. له هغې نه وروسته د انجینرۍ پوهنځی او پولي تخنیک پوهنتون خپل نصاب د ویشتمې پیړۍ لغښتنو سره سم عیار
کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د فایدامې وزارت پیاوړتیا لپاره چې هر ډول امکانات او پانګې اچونې ته اړتیا وي دی به یې ورته برابرې کړي. په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې زرګونو کیلومتره سړکونه جوړ شوي چې زیات یې د خراب کیفیت له امله بیرته له منځه تللي دي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې باید په راتلونکي کې ملي او سترې پروژې په نړیوالو معیارونو برابرې ورغول سي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ چارواکو دوه ورځې مخکې خبر ورکړ چې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د سلګونو پاتسون کوونکو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم جګړه پیل شوې ده. له دې مخکې په دانګام ولسوالۍ کې سختو جګړو د اوږدې مودې لپاره دوام وکړ. د کونړ د امنیتي وضعیت په اړه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روحلا د کونړ له والي شجاع الملک جلاله سره مرکه کړې. ښاغلي جلاله، د مرکه په پایل کې د کونړ د روان امنیتی حالت په اړه رڼا واچوله.
هلته زموږ امنیتي ارګانونه تللي دي، پیش قدمي کړې ده. د خپل هدف پورې بعضې اساس ځایونه چې طالبان نیولي وو لکه ایوب بانډ او زمان پوست او د کارکوټ سره او دغه بعضې پوستې هغه زموږ امنیتي ارګانونه نیولي. مشکل دا و چې ماینونه پر شوي وو. هلته زموږ قطعات چې لاړه هغو سره البته موږ شهیدان عمر کړه. نو اوس داسې نه چې دفاعي حالت کې دی، بلکې یو خط نیولی دی. دغه خط نه مخکې موږ د دې لپاره چې زموږ دغه کمې کډې کوم ماشومان چې هغه په ساونو کې وو یا په شینکي کې وو یا لاندې باندې وو چې دغه خلک راوځي. په هر صورت زموږ امنیتي ارګانونه چلته تللي د خپل پلان مطابق باندې مخکې دي، ترڅو چې هغوی وکولی شي چې شینکي ته ورسیږي او په هغه وخت کې بیا خپل قطعات هلته ځای په ځای کړي. نو هغه خلک تقریبا یو هده پورې راوتې دي. اګر چې نن بیا هم یو خبر داسې ناخوشګواره خبر دا اوس راورسېد چې یو پنځه کورونه نور هم سوي. دلته
پرون ورځ په نورګل کې هم وسلوالو طالبانو د پاڅون کوونکو خلاف جنگ پیل کړ. حال ته څه حالات اوس روان دي؟
حال ته هم دا اوس استاد دراتګ نمخ کې مال ټلیفون دا چې هغه کوم پوسټه چې پاتون کوونکو پر خو دی هغه دا ادا کوي چې خلیفہ نظر مړ او څلور زخمیان هم دي پر سره جنگ شوې دا هغه پوسټه لاس ور کړې و اوس به تاسو موږ هم له تور غو نه لاره پوسټه ولا جوړي خلق به تاسو په ځای کې او د مخالفینو هم دا هدف دی چې کوم ځای کې چې پاتون شوې دا خلق وزه پیدا دي د پاره چې نور ول سوالو کې پاتون ونه شي
دلته په دانګام کې د پاتون کوونکو خلاف هغه د طالبانو ټوپک راخسته دي هلته د نورګل په خلکو باندې حمله شروع کړې دي آیا که حالات هم دسی شي او په پاتون کوونکو په ناړۍ کې هم بریدونه شروع شي بیا به څوک پاتون ته زړه خکې؟
نو دا غو هدف هم دا ده چې دا وټکو چې په نورو ولسوالو کې پاتون ونه شي خو په هر صورت دا د خپل د ولسي خلکو احساسات دي چې د مخالفینو مقابل کې پاڅېدلي دي موږ به کوشش دا کوو چې نور ولسونه او مخالفین سره ونه جنګېږي که دغه څوک په ډېر شوق باندې او په علاقمندۍ باندې پاڅېږي یو بل سره تفاهم کوو چې داسې ونه شي چې سبا له بیا زموږ دغه نظامي قطعات هم خواره شي څوک په یوه ولسوالۍ څوک په بل ولسوالۍ کې کوشش کوو چې دغه لاسته راوړنې وکړو او دغه ځایونو ته موږ خپل نظامي
د کونړ والی شجاع الملک جلاله و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولایت په ولسوالیو کې د امنیت پر څرنګوالي خبرې کولې د یادونې وړ ده چې دا مرکه پرون ماښام شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې فعالان او د محصلینو د همغږۍ یو مرکز د غیر قانوني مدرسو د بندیز غوښتنه کوي. دا کسان وایي په افغانستان کې تر ډیره ناامنۍ او انتحاري عملیات د همدې غیر قانوني مدرسو لخوا کیږي او دولت مکلف دی چې ژر تر ژره دا مدرسې په نښه کړي او بندیز پرې ولګوي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل سره.
په بلخ ولایت کې د محصلینو د همغږۍ مرکز غړي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې په هیواد کې غیر قانوني مدرسې خپل فعالیت د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ترسره کوي چې دا دینی مدرسو ته ورته پاسل کې اطلاعاتي مرکزونه دي او بهرنیو استخباراتي کړو ته معلومات شریکوي. د مدني ټولنې دا غړي وایي هغه مدرسې چې د بهرنیو په ملاتړ فعالیت کوي او پکې د افغانستان ماشومانو او تنکي ځوانانو ته د جنگي مهارتونو د ښوولو ترڅنګ د انتحاري انفجاري کړنو لارې چارې هم ورښودل کیږي او یا هم د همدې توریستي کړنو د زده کړو په خاطر د ماشومان پاکستان ته استول کیږي چې باید د یادو مدرسو شمیر مشخص او بندیز پرې ولګول شي.
خسر ازی هستیم افراطیت از بین برده شد.
موږ دې غوښتنه کوو چې افراطیت لمنځه وړل شي او غیر قانوني مدرسو باندې بندیز ولګول شي. اسلام په رښتینی ډول تطبیق شي. دا څه فکر ونی شي چې اسلام د افراطیت دین دی.
فکر راکنه چې دین افراطیت است.
په داسې حال کې ته مدني ټولنې غړي د غیر قانوني مدرسو د بندیز غوښتنه کوي چې څلور ورځې د مخه هم په بادغیز ولایت کې د پولیسو یو سرتیری د یوې مدرسې د طالبانو لخوا ووژل شو. یاد پېښې هم د غیر قانوني مدرسو د فعالیت په اړه زیات شمېر اندېښنې راوپارولې. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې یو تن غړی وایي چې دینی مدرسو ته ورته داسې غیر قانوني مرکزونه د دې په هڅه کې دي تر څو افراطیت ته په ټولنه کې وده ورکړي.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو د کابل په ښار کې د هند خلکو یو درمسل تر راغلی یو غواړم له یو بخور سره خبرې وکم. کله چې نوم درته وای
نوم مې لیلا ده.
تاسو له دې سره څه رشته لري؟
موږ دې سره د دې ستاله دوه پلان کار کوي اکسونه چاپی.
بیا ته ولې د دې عبادت پر راست تر راځي؟
پلان مې دوی سره راځي رابطه لري بیا کور ته زما او هغه ده په سره کې نیم د ښځه تنهایي کور کې دل لپاره زه کور کې دوی سره یم.
د دې کوم رواج ډیر دې ته خوښ ده؟
ما د دې یو رواج خوښ ده واده.
څه رقم کوم رواج دې په واده کې خوښ ده؟
چوب دنده او د دې د نران د ښځې ده مې.
کله چې واده کې مو د تیم راځي؟ څه واده ته تر سره غلي؟
زه فلان درې واده ترام.
څه رقم واده نه دي ده؟
عبادت نه تاویږي واده کوي.
د دې د واده مراسم څو ورځې دوام کوي؟
درې ورځې یا څلور ورځې پنځه ورځې کوي.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرو اترو په زړه پورې برخه مو واوریده. تاسو کولای شئ چې وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د دې خبرونې او همدارس د ازادي رادیو د نورو خبرونو د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمنو، دا د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعته